ساعت 3 بعد از ظهر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارد. این ساعت به برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته. همکارم اسدالله تلاش برنامه را به پیش میبرد. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد به هدف تسریع مذاکرات بین افغانان سفرش به قطر و کشورهای منطقه را آغاز کرده. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان با افزایش حملاتشان در گفتگوها میخواهند امتیاز بگیرند. مظاهره کنندگان در بلاروس برای اعتراضهای بیشتر در شهر منسک تجمع کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. آقای خلیلزاد در حال سلسله ای از سفر تازه اش را آغاز کرده که انتظار می رود گفتگوهای بین افغانان به زودی آغاز شود. منابع حکومتی به رادیو آزادی گفته که انتظار می رود هیئت مذاکره کننده دولت امروز یکشنبه وارد قطر شود. در این حال عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب در اجلاس مولوی حکیم اقانی را به حیث رئیس تیم مذاکره کننده شان اعلام کرده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان تلاش‌های صلح جنگ و خشونت در کشور افزایش یافته است. آقای خالد در جریان سخنرانی امروزش در نشست در ولایت لغمان گفت طالبان میخواهند که از روی تشدد جنگ در گفتگوها امتیاز به دست آورند و افزود
در جنگ ها کاهش به میان نیامده و حتی افزایش یافتند. فشارهای جنگ را که شما در اینجا شاهد آن هستید شاید بخشی از برنامه باشد که گویا آنها در گفتگوها امتیاز می خواهند.
اسدالله خالد همچنان گفت که جنگجویان مخالف حکومت توانایی تصرف منطقه را از دست دادند. در آستانه مذاکرات بین افغانها هم طالبان و هم حکومت افغانستان جنگ و حملات لفظی بر یکدیگر را شدت بخشیدند. مردان مسلح مربوط به عبدالغنی علیپور یک قماندان غیر مسئول بر پوسته های امنیتی حکومت در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک حمله کردند. آنها در این حمله دو سرباز افغان را زخمی و یک تن دیگر آنها را اسیر گرفتند. مظفرالدین یمین والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی درگیری در این پوسته امنیتی را تایید کرد و گفت
مردان مسلح مربوط به علیپور آمدند، یک موتر هاموی را با خود بردند، دو تن را زخمی کردند و یک نفر را با خود بردند. ما حکومت مرکزی را در جریان گذاشتیم و به زودی اجراءات خواهد شد.
علیپور در ولایت مرکزی افغانستان یک قماندان غیر مسئول است. نیروهای امنیت ملی او را در سال 1397 دستگیر کرد، اما پس از اعتراضهای عامیان او و پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دوباره رها گردید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مظاهره کنندگان مخالف حکومت بلاروس برای اعتراضهای بیشتر در مرکز شهر منسک پایتخت این کشور تجمع کردند. همزمان آنها بر تلاش‌هایشان تمرکز می‌کنند تا الکساندر لوکاشنکا را مجبور به استعفا کنند. رئیس جمهور لوکاشنکا در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری نزدیک به یک ماه پیش در این کشور خود را برنده اعلام کرد. گروه‌های اپوزیسیون امیدوارند که در مظاهرات امروز یکشنبه تعداد زیادی را به این مظاهرات جلب کنند. این در حالی است که الکساندر لوکاشنکا گفتگو با مخالفینش و همچنان برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. او از سال 1994 میلادی به این سو در بلاروس حاکمیت دارد. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشته شده است. سراج احمد یک افسر پلیس بخش تحقیقات جنایی منطقه تربات بلوچستان تلاش برای قاتل این زن را آغاز کرده است. شاهینه شاهین میزبان برنامه تلویزیون دولتی پی تی وی و سرمعرر یک مجله محلی بود. او شام روز شنبه در خانه اش مورد تیراندازی قرار گرفت. گروه های جستجو در لبنان می گویند از ساختمان های تخریب شده در شهر بیروت هیچ کسی را زنده پیدا نکردند. این گروه ها انتظار داشتند از میان ساختمان هایی که در نتیجه انفجار ماه گذشته فرو ریخته افراد را زنده بیرون آورند. در 4 اگست یکی از انبار کیمیایی در شهر بیروت شاهد انفجار بود که در نتیجه 190 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. و رئیس جمهور امریکا و قوای مبارزه با ویروس کرونا قصر سفید از شهروندان ایالات متحده خواستند تا در مراسم تجلیل روز کارگر از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند و فاصله های اجتماعی را با توصیه های صحی در نظر داشته باشند. در پایان رخصتی های تابستانی شنبه و یک شنبه این هفته روزهایی هستند که شهروندان امریکا به گونه سنتی از روز کارگر تجلیل میکنند و با اقارب و نزدیکانشان میبینند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکراری آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-222-755 و 0799-3540. دو اریکو شمیره یو زل بیا تکرارم 0800-922-555 او 0900-945-45. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به ادعاهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. پیش از این که ما به برنامه، به مهمانان برنامه و همچنان به موضوعات که در این برنامه داریم بپردازیم، گزارش را که در همین مورد تهیه شده میشنویم.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخه د ارزونې ابتدایي چړنیز راپور خپور شو. د راپور د افغانستان رونتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلای دی. د چړنیز راپور چې په یو دیرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر چړنې لاندې نیولې دي. ښاغلی رحیم د شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکي نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډیر ژور ونه توانیدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې او هلته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلي دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغاړو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوي پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکو وی 13 لوبغاړي د خپلوي پر بنسټ ملي لوبډله او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. د دې څېړنیز راپور په برخ کې افغان ولسمشر ته وړاندیز شوی چې د بورډ د غړو د ټاکل کېدو په برخ کې د دې بورډ کړنلاره تعدیل کړي. دغه شان وړاندیز شوی چې کرکټ بورډ د غړو د استخدام په اړه هغه طرزالعملونه چې په دې برخ کې موجود دي روښانه کړي. د روڼتیا څار بنسټ چارواکي وایي د دې راپور د برابرولو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې مراجعه شوې ده، خو دوی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسمي لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول تحلیل کړي دي. د هغې وروسته به موږ خپل دریز
د روڼتیا څار بنسټ د معلوماتو له مخې که د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان حالت همدا ډول دوام پیدا کړي، ستونزې به نورې هم پراخې شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په کرکټ بورډ کې د فساد په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې راپورونه لاس په لاس شوي وو، خو افغان کرکټ بورډ به دا ټول رد کړي دي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو تر اوسه له موږ سره په خبرونه کې وئ. او د افغانستان کرکټ بورډ کې د فساد او ځینې نورو ستونزو په اړه باندې هغه دا وی چې شوې دي، او د روڼتیا څار بنسټ راپور مو هم واورېده. درین برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم، تهیه کننده گزارش دیدبان شفاف افغانستان در مورد کرکټ بورډ افغانستان، و یارباز خان حمیدی، عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیون شان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت های ورزشی نظارت دارند که مطمئنا در مورد این گزارش و همچنان ادعای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم، تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرخ لاست. مخکې له دې چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مو دی د دې جزئیاتو ته راشو. په بل ډول چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟
سلامونه مستان قدرمن حمیدی ست او اوریدن کوتا. تر کومه ځای پورې چې دا بحث دی، کدی چې دا له سپېڅلې کوم ځای راځي نو ځای نه پېږي.
بلې، ډېر زیاته بخښنه غواړم ابراهیم صاحب، ستاسو غږ پرې کېږي او په سمه توګه نه شو اورېدلی. که ځای مو لږ څه بدل کړی یو څه سم شو مهرباني وکړئ.
نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله، په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه په دې هغه طرحه موږ ولیکله، او د راپور میتودولوژي او سیستم د هغې نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریکه شوه تر څو په یو مخه مجلس کې. البته د روڼتیا څار بنسټ مامورینو له خوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریکه شوه، اما د روڼتیا څار بنسټ ته وویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هېڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي، او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ پر کلا یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی. او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکولو ته چمتو نه دي. چې په بدل کې د روڼتیا څار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې د خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي، چې هغوی دا کار هم وکړو. یو مکتوب یې بیرته جواب کړو، په هغې کې همدا خبره تکرار شوه. د دې له کبله د روڼتیا څار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو ته د راسپرسي کمیشن ته اړ شي، او هغه سره دا موضوع شریک کړي تر څو د هغوی لپاره د معلوماتو لاسرسي پیدا کړي. هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسي قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي. دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې چې د هغې نه وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله. د دغه اړیکې په بدل کې یو څه سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل، البته ډېر مختصر. او په عیني حال کې بیا ساسنار هم چې موږ غوښتي وو هغه د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن ته ورکړل شو، د هغوی له لارې موږ ته لاسته راغلل. دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای، په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او طولانی شو، له کبله یې ډېر وځنډېد چې د هغې نه وروسته بیا موږ څېړنه مخته یوړله.
ډېر ښه، ډېره مننه ریم صاحب. تاسو ویلې چې د 2013 کال د نومبر نو وروسته دغه راپور جوړ شوی دی، او دا مهم ورزفه کړل چې دغه راپور د چمتو کولو په اړه باندې تاسو لازم معلومات ترلاسه نه کړی شول د افغانستان د کرکټ بورډ له څخه. خو ډیر موارد په راپور کې برابر سیر شوی دی، او چې وروسته به هر یو ته په اړه باندې په تفصیل خبرې وکړو. خو تاسو په دغه راپور کې لکومو سرچینو کار اخیسته دی؟ یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې، د کومو سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی؟
ګوري په لومړي سر کې اصلاح باید وکړم، تاسو د پښتنې په شي کوم خبره مطرح شو. راپور په 2013 کال کې نه جوړ شو.
نه نه، یعنی د 2013 کال د نومبر نه تاسو دغه راپور باندې کار پیل کړی د تر اوسه پورې؟
دا خبر وکړه زه غواړم اوریدونکو چې باید پوه شي، ګوره دا ډېر مهم بحث دی.
مهرباني.
دا نقطه ډېره اساسي نقطه ده. 2013 کال نومبر کې په لومړي ځل طرحه جوړه شوه، او دا غوښنه وروسته بیا موږ ټول ډیټا سلیکشن یا د معلوماتو راټولولو بهیر پیل کړ. نو اول دا څه باید موجود شي 2013 کې راپور نه جوړ، راپور د دستکال د 2013 کال او 2019 کال دسمبر جنوري میاشت کې لومړی ډرافت تیار شو، او دا راغی نو وروسته د دې هغه قانوني ارزونه او دا بهیرونه چې هغه هم زه تاسو ته شریکوم. راځم د معلوماتو د مراجعو ته په کیسي چرونو کې موږ یو طریقه لرو، کراس کیس انالیسس ورته وایي. کراس کیس انالیسس دا ده چې د یو موضوع په اړه باندې موږ د بیلابیلو مراجعو نه معلومات اخلو، چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وسیږي، ستاسو په شان د رسنیو راپورونه، د خبره خلکو سره مرکې، د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان، دا د ویب سایټونو نه معلومات، دا ټول یو بل ته ربط ورکول کېږي، سرور پورې کېږي. د کراس چیک انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کېږي، چې دا بهیر شوی دی. اوس دا معلومات کوم ځینې موږ لاسته راوړل. د دې تفصیل پر راپور کې شته، خپله تاسو راپور لولئ نو هر برخه کې څه نظر وړاندې کړی شوی دی، مرجع لیکل شوی دی، چې هغه مرجع عبارت دي د خبری رسنیو د راپورونو نه، چې په هغه کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده، د کرکن پوسټ ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده، د هغې نه موږ استفاده کړې ده. همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره د کرکټ څارونکو او منتخبینو متخصصینو څخه نظر خاوندانو سره یو شمېر لوبغاړو سره همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره او بخې ادارې مامورینو سره د دوی سره موږ کاري مرکې کړې دي، او دغه مرکو او دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي. کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي. اوس دغه موندنې په هر برخه کې کله چې تاسو راپور پلان شي د میتودولوژي له لارې هر یو خپل ریفرنس لري. دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسېږي، هغه دا ده چې دغه راپور دوا متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکی ارزونه د دې راپور کړی ده، چې په هغه کې یو نړیوال کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې په کرکټ په اداره کې پاتې شوی یو نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود، او همدارنګه د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا ستار بنسټ اړیکو سره لري. یعنې څنګه چې دې راپور دپاره تحید یو متخصص دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا ستار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چیک کړې ده او د دې ارزونه یې کړې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډېره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئنن په خبرونه کې مونږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسول کس درلودی، مونږ له دغه بورډ مسؤلین سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډیره پورې د دوی د رګیس پیغام چې مونږ په راپور کې وو دوی ویلیو چې دغه راپور دوی تر اوسه نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپل ارزونه وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریز به وروسته څرګند کړي. نو زمونږ دوی تر ډېره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې هم واورېدل، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې دغه راپور مونږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی او هڅه کوو ترلاسه کړو، په دې اړه باندې به وروسته له خپلو څېړنو خپل دریځ روښانه کړو. آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي، راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روڼتیا ستار بنسټ پالیسي له مخې څه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روڼتیا ستار بنسټ شلې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم او دغه نظر د تاسو ته پرون پر رسنیو کې پرېس کانفرنس کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روڼتیا ستار بنسټ ویلې دی. د هغه جواب زه تکراروم، د دوی دریځ او موقف دا دی چې دوی په هره برخه کې چې کله هم څېړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونه په موخه انسټیټیوشنل ریویو د لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو اړې دوی لیدلی وي، خبر اوسي چې کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم دي چې د معلوماتو کمښت دی یا کوم تصویت اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریځ وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا ستار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنې د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلي چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکوم، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده. زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریض نه شو د هغه او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د بیا داخلي ارزونه ونه کړي او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناست ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي، د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، زه فکر کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دا د دریځو مخکې ما تاسو ته تشریح کړم د روڼتیا ستار بنسټ.
بسیار تشکر. حال بخش اصلی در مورد موضوعاتی که در این گزارش مطرح شده میاییم، این گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما اگر راپور ببینین مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بوده، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بود که حق قانونی جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بود افغانستان است. اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود. یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده. به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که از ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اون است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم باز قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. همین طور کارمندای کرکت بورد بار اسکلت گرفته که بر آمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پا کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غد تورونه لگولی پا کرکت بورد پا مشهر بانه، لیکن یه آمود بعد یه منگورو چه ماغ کارمندان تا خیورده لرائزی او دیر پا کرکت بورد که خپل دند تایده مورده دیر پا کرکت بورد که خپل کار شروع کنی سره سره کدوم را کار بانه چه ویدیو پا رسانیو که خپره وایی شما نشتگاه شروع هم داسی من بل بحث چکره ده اگه بحث شفافیت پر اطلاعات و دلاسرسی بحث ده اطلاعات و دلاسرسی تو برخشی که تاسی او دوره اینه یو مثال خونده و چه ده سرن سره هیچ نو همکاره که چوک چمتو نو و من ده سرن مجبور شده دیر او دل رو و او دیر عادی معلومات باید ترلاشه تو این حال که من در افغانستان ده اطلاعات و دلاسرسی قانون پرانا که در افغانستان کرکت بورد رسنه تاریلی دی اول هم یو پرکلک کرده چه تر کم حد پوری هغه افراد چه باید موجود وای پر پبلک دومین یا اولس ترگ شریکولو پا درسونه که هغه شتون نلری نو معلوماتو تا دلاخرسی چه دخپلا بیاد شفافیت تا مخی و خان واقع کیگی پا دیبانه مباحث کرده که تاسی پیاد بی تیر سال را پرون اخبارشو پرسنه او که چه در افغانستان غور لیگ یا ایتیل لوگو که یو باز مدراو چه دلتا فساد شویده در امریکا غیر یو راپور هم تخبور که لیکن بیا من گورو چه در غیر پا عربانی نور جزیات و تکفیلات نور کل که در دل جدی باز جدی مسئله و لیکن کافی اندازه معلومات در غیر عربانی شریک نشده در هم یو باز اندار از در کرکت بورد اجرایوی مدیریتی برخبانی من کتا نکره در تاسی باید در اون دوره ای چه بیاو که در پروژه شروع شدیدی لیکن بیا داغو کار پنیمه که یا حتی هم آقا پیل که چی کما پرانزگونده شده در اغیان روست مخته تنده پلی چه پا دیر لیل که منگیو تی دارت کرکت کلوب غالی پا نظر کنی ولی دی باغو مباس کلی آقای و برخه ده مثلا خزینه کرکت دو وجود پارا بودیجه ورکل شده ده لیکن داغ بودیجه نه مصرف شده ده و نه هم اغیان خواه استفاده شده بلکه بیرتا آغا بس کنه که اون که هواد تا در تغرو که گلزی دلیگی پا دیرانیم باز کرده بل باز که پراپور کشتره آغا باز ده خز و ده کرکت ده وده ده پا برخه کرده چه خزینه کرکت پا برخه که کافی اندازه کار او توجه او پام ورده نده شوه فداسی حال که شده ده نریوال کرکت اداره ده آی سی سی غوخته نده چه ملک چه تش لوبی که یا فول ممبرشپ اخلی مغا در خود کرکت باید ولی فدیه برخه که چه منوین و کافی اندازه کار نده شوی خپلا در کرکت بورد در غلو لخوانه خپلا در کار دنده یا آقا دنده چه دوی لری چه در افغانستان در کرکت پا چالو بانه دوی در پالیسی پا کچه بانه او استراتیجی پا کچه بانه دخیل و سیدی سارو که نظر ورکی در افغانستان کرکت بورد تاو پا استراتیجیانو که پا تدبیق بانه سارن ولری پا دیه برخه که من فوقلاده کنزوری پا گوتا کرده در دقا بحثون پا لند که بیا من در خل مندن پا لند که دیار لسکولان دیزو رسیدی در افغانستان کرکت در پارا در کرکت نولو ادارو تا چه تیل که در افغانستان در کرکت سرسرات تیالانا چه آغا در افغانستان اولوس مشر ده داغه نمو گفتن دار کرده چه داغه در کرکت زود در مشر او در کرکت زود در غل
رئیم سه محترم بخنه غوړم چې تاسو خبره پرې کوم وړاندیزونه اوس پرختون ته به بیا راشمه دغه موضوعات به سره مخ ته ویسو مخکې لدی چې په دې اړه باندې چې دغه کومه ورځ تاسو ویلې څومره د کرکټ بورډ په کارونو باندې اغیز کړی دی څومره ستونزې راولر کړی او پراتلونکي کې به کومې ژمنې چې کرکټ بورډ د مشروط غړیتوب په اړه باندې درلودې یا هم داسې نور موضوعات څومره به هغې ته زیان ورسوي خبرې به وکړو. یار باز خان حمیدی د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدی تاسو خبرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خبرونې ته راوبولم او د خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم ورته چې ما له تاسو سره شریک کړل تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد دغه نشته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د رونتیا سر بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم. کوم موارد چې دوی را برسېره کړي دي څومره یې تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی څومره یې تاسو ترلاسه کړي دي او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکي مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟ مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته قدرمن رحیم ګل صاحب ته او قدرمن درنو اوریدونکو ته. ما فکر کوم چې زه اوریدونکی ما وخت پر نه کوي خو رحیم ګل صاحب وویل په هر صورت وګوري بد پښتانه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډېره بریده په دې وروستنیو لسیزو کې په اخره لسیزه کې تر ډېره بریده یو نو سیاسي استخدام شوی ده. ما برها دا آواز اوچت کړی ده زموږ دپاره دا ډېر بد فرهنګ په هغه وخت کې کیښودل شو چې کله په کال 2000 کې په بن کې یو انتخابي حکومت جوړ شو انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې په هغه کې داسې و انګیرل شوه چې د افغانستان رئیس جمهور به پښتوني لومړی معاون به یې تاجک کې دوهم به یې د ازبک ورونه نه وي هماغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري ریاست جمهوریت ته ځان کندید کړي او پارلمان ته ځان کندید کړي هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د رونتیا څار راپور ما تر دې ته پریده پرونو ملوسته ډېر محتاطانه قدم اخیستی ده ډېرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې حتی باید ډېر نمونه افشا کړي وای د ډېرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو دا کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی لحاظ تقسیمیږي چې یو د پکې پښتون یو د پکې تاجک یو د پکې ازبک یو د پکې دا زاره ورونو وي د په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاص چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پوره مهارت او بلدتیا ولري. یو خبر بل خبره د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدریشن دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغوی یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سي لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سي دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډېره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیقولی. موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه قطع کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنۍ بودیجه 15 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډېره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دوی غور کوي په اسلام ماشیا جیب خرڅ دي زما غاوري
بلې اوس تاسو غاورو مې ربني وکړه.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت دي یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځي نه یو نو استقلالیت لري خود مختاري لري یو نو غرور په دوی کې موجود ده نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو نو ولسی جرګې ته. یو خبره بلې موږ آی سی سی ته ورکو ګوري دلته افغان ولس حق لري چې د مالی راپور نه معلومات ولري، د مالی راپور ته لاسرسی ولري، مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومکونه چې کېږي دا چیرته مصرفېږي. تاسو وګورئ دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ لري، په ټول احترام چې د زه ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه دا د ولس په فرهنګ یا د ولسي ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسي نشي ویلی. یو مشکل بل مشکل دا ده، ګورئ د آی سی سی مرکزي دفتر چې کوم ده، هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده، په دې ځای کې دای په نه پوهېږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده، یعنی عربو متحده اماراتو ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته. آی سی سی په څومره بورډ د نړیواله کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتري مسایلو کې ګوري، د دې ځان لپاره یو سکرتر تعین کړی ده، ټول صلاحیت او مسؤلیت یې سکرتر ته ورکړی. د خدای په خاطر، یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرتر د دې صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کړم، څوک سلیکشن کړم، څوک باید منفق کړم، د چا معاش زیات کړم، د چا معاش کم کړم، دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورئ، د تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید، ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. سره له چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو، اوس هم په جنګ کې ښکېل یو، راوتلي نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید. خوشبختانه اداره یې داسې چا په لاس کې ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښې اشخاص او بالخصوص په ار کې یو فاسد کړي موجوده ده، یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا په خپل پښو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشي خلک دلته رالیږي، فرمایشي خلک رالیږلي دي او رالیږي یې هم. موږ برها د دې ځای نه غوښتنه کړې ده. بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکړم چې زه یو ډاکټر یم، زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نور مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای، یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده، باید هغه برخه اخیستې وای. دوی کافي معلومات تاسو ته اپډیټ معلومات یې درکړي وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي، په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره. بله چې په د تیرو څو د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړې ده، راپور یې آی سی سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګې سره هم نه ده شریک کړی، اولمپیک عمومي ریاست یا د سرجت بدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی. حتی موږ دا پیشنهاد وکړو، یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه، خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبي رخصتۍ شروع شوې، سبا زموږ رسمي تاله شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت لیګم پاغو کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي، د هغوی سره مې مشورې کړې دي. یو ډېر جامع مکتوب رئیس جمهور ته لیکلی ده، خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده. موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه، د دې بورډ نه، د دې سلیکشن د کمیټې نه، د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده، لیدنې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، مجلسونه مو سره نیول دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي، کوم مالي مصرفونه دوی کوي، کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي، دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیت بدني روغتیا کمیسیون سره شریک کړي. که موږ سره شریک نه کړي، موږ به بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو، مکتوبونه به لیږو، په نورو بدیلو لارو به کار کوو، په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکوو. که خدای مکړه بیا هم داسې شو، خپل سری همداسې دوام درلودې، همداسې انتصابي رئیسان راتله، نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو، له لوبغاړو به غوښتنه کوو، له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري، کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري، کرکټ د افغانستان ملي اداره ده، باید دې سره ملي برخورد وشي، نسل قوي برخورد لکه اوس چې کوم کېږي.
ډیر مننه حمیدی صاحب. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي، دا تازه موضوع نه ده، له ډیرې اوږدې مودې راهیسې
تاسو ځینې موارد اشاره کړل چې لری مودي اوګدی مودي راهیسې دغه سیسټمز په کرکټ بورډ کې شته، خو تاسو خپل مسولیت څومره ادا کړی دی؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا بیا یو په خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې له دې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسی جرګې کې یاد شوی دی؟ څومره په دې اړه باندې تاسو خبری کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره لماکلینو سره یا هم په هداقل خبری کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، ځواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته؟ یعنی هغه خپل نظارتي مسولیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري، موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی یم. موږ تر ډېره د په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف و. بدبختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري، یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه. کله مو چې دریم دوهم اجلاس شروع شو، دریم اجلاس مو شروع شو، د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مسؤلیتونه په هغه کې وه. بدبختانه وه په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایرس امواج راغله، څپې راغلي چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و. خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره بارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شوه. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکه، دوی بول چې زموږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده. یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده، هغه په افغانستان کې نه وي. هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه یې بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زه منم چې زموږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده، د هغه څخه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې درته وویل چې زموږ په کمیسیون کې هم دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال، تربیت بدني، د دې ټولو نه موږ ښه نظارت وکړی شو او یو ښه طرحه تالار ته وړاندې کړو تر څو په هغه باندې رایګیری وشي. بله خبره چې د تیرو کلونو یو قانون را پاتې و، د تربیت بدني او قانون را پاتې و، په هغه باندې په تیرو څلورو کلونو کې کار نه و شوی. په تیر کال کې دغه قانون بارها ما د کمیسیون کې په دې باندې مقرر مجلسونه ونیول، د کرکټ د بورډ سره، د تربیت بدني سره، د آزادو سیالیو نورو فدراسیونونو سره هغه قانون مو وکړو. په دې وتوانېدو چې لا مو غني که، تعدیلات مو پکې زیات که. نو انشاءالله په راتلونکي اجلاس کې چې څلورم اجلاس ته شروع کیږي موږ طلاق ته وړاندې کوو، درې ګیرې په خاطر په هغه کې ډېر اصلاحات به انشاءالله هم په کرکټ کې، هم په فوټبال کې، او هم د تربیت بدني په نورو فدراسیونونو کې رامنځته شي. اوس خبره دا ده چې موږ برها مکتوب ورکړی چې تاسو موږ ته خپل مالی راپور راکړئ. ګوري، موږ قوې اجرایه نه یو چې موږ دوی ته پولیس ورولېږو یا څارنوالۍ ته معرفي کړو یا نورو. دوی باید موږ سره مالی راپور شریک کړي چې دا د آی سی سی لخوا یا د افغانستان د ملي بودیجې نه دوی ته کومه بودیجه اختصاصیږي، د هغوی مصارف څومره شفاف دي. یوه خبره. بله خبره، د کرکټ بورډ ټول اعضا باید انتخابي شي. دا که انتخابي نه شي همداسې سیاسي به پاتې شي. زموږ دغه ملي ادارې، فوټبال او کرکټ او نورې ادارې به همداسې د سیاست قرباني کېږي. تاسو وګورئ چې نپوتیزم اوس په څومره حد کې رسېدلی ده. همداسې نور فسادونه چې څومره دي، زه نمونه ډېر په زغرده نه شم اخیستی. زه نه غواړم چې زموږ ملي ادارې د ولس په اذهانو کې مخشوش شي کمه، خو اصلاحاتو ته، بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت ده. او یو لړ ستراتیژۍ او پالیسیو باندې باید کار وشي. غنی په پالیسۍ باید جوړې شي تر څو زموږ کرکټ بورډ او نورې ادارې دا قانونمند شي او لس په دې کې ځان وګوري. هغه څوک په کې ځان وګوري چې یقینا وړتیا لري، استعداد لري، عمر برابر. تاسو وګورئ ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی په 13 کلنۍ عمر کې دي، هغوی 14 کلنۍ عمر کې دي، په دې نومونو د کرکټ بورډ نه ایستل شوي دي یا د کرکټ د سیالیو نه ایستل شوي چې ستا عمر 20 کلن ده. کله یې د فرانسویانو شفخانې ته لیږي، د ډي این اې د پاره، کله یې نورو شفخانو ته لیږي، سرګردان په ادارو ګرځي او بیا راشي موږ ته شکایتونه کوي چې په دې تاریخ په ټرایل کې ما دلته لوبي وکړي، ډیر نمرات می واخیستل هغه د دوی په استراګانو چې خلوړ معیارات می پوره کړ مګم بیا پښتنه چې بیا هم د سلیکشن کمیټې مونږ انتخاب کړو دا مسائل پښکشته اوس اصل خبره دا ده چې په دا اداره کې فساد موجود ده په لوړه کچه موږ کرکټ ټولو ملي اتلانو ته ډیر زیات احترام لرو یوازې ولسی جرګه نه بلکې د افغانستان ټول ولس حکومت دولت قضایه قوه زموږ نظامیان زموږ ولس د دې ملي کرکټ
امدغه خبره چې په دغه کرکټ بورډ کې لوړ فساد شته تاسو ویل چې په دې اړه باندې اسناد هم لري اسناد په کومو برخو کې دي تر اوسه پورې دغه اسناد تاسو چاته سپارلې دي څومره دغه اسناد چیرل شوی دي او ورته لازم اقدام شوی دی
خبرې د اسناد د دې موجوده رئیس څخه بخوانی اسناد دي چې برها په دوبۍ کې او په سریلانکا کې په تاجکستان او ازبکستان کې یا په ودونو کې دوی اوټلونه ریزرو کړی دي یا یي پلوړ قیمت ټیکټونه اخیستي دي د کمپنیو سره قراردادونه شوی دي قراردادونه ټول د فساد نه ډک دي ډېری لوجستیکی قراردادونه چې څومره شوی دي یا د لوپاړو د ټریننګ د لپاره یا خارجي مشاورین چې څومره راوستل شوی دي په افغانستان کې په دې کې ټول له شخصي اړیکو څخه له شخصي روابطو څخه کار اخیستل شوی دی معیارات نه دي تطبیق شوی که بیا هم دوی موږ سره یو هم جانبه بحث د پاره کیننی زموږ سره د خپل مالی حساب شریک نکی او د انتخابات یا سلیکشن کمیټه چې دوی ورته یو چې څوک کسان باید په انتخاب کې پدې کې زموږ سره شفافیت غن کی زه یو خبره چې اوس
یعنی تر اوسه پورې موږ دغه اسناد له اړوندو ادارو عدلي او قضایي بنسټونو هیڅ سره نه دي شریک کړي یوازې ځان سره مو ساتلې دي
د قانون په اساس تاسو صلاحيت او صلاحيت موږ نه ده چې موږ دوی قانوني عدلي قضایي ته معرفي
نه معرفي کول نه دغه اسناد ملوغي سره شریک کړي دي تر څو غي خپل دند تر سره کړي
موږ دوی سره شریک کړي دي موږ دوی سره ماده ټول چې په تیرې اجلاس کې چې سره دي چې کورونا موږ برها ور سره تماس کې ولې ده اسناد او هغه کاپیانی چې کوم هم ور سره شریک کړي دي د هغه د وضاحت پر معلومات غوښتي ده او برها به بهاني دا وي چې موږ بورډ عذاب په هیواد کې نه دي په سیالیو کې مصرف دي یا په نور مسائل دي برها دا غوښتنې کړي دي بیا هم ته تاسو تر وعده در کومه چې روح الله خانزاده صاحب اوس یو ډېر متحد او پاک او زړور سړی ده چې د کرکټ بورډ کې اوس نوی انتخاب شوی او د کمیسیون لري زموږ هیله دا ده چې په کرکټ بورډ کې او د کرکټ په اداره کې په مجموع کې په ټوله دغه ملي اداره کې به په راتلونکي کې به یو څه شفافیت رامنځته شي خدای مکه که بیا هم داسې فساد خواته تلل همدغه خپلولي پکې پالل کېده همدغه اړیکې پکې پالل کېدي موږ به بیا هم له تاسو رسنیو سره له تالار سره له ولس سره
ډېر زیات مننه بیرته په تاسو سره وګرځو آقای رحیم یکی از موضوعات را کې حمیدی صاحب هم اشاره کردن ای کې شما درست دری گزارشتان گزارش تحقیق که کردین موضوعات بسیار مطرح کردین و روش کار کردین اما بسیار سرسری است موضوعات بسیار جدی دیگه هم وجود داره که حداقل باید در گزارش گنجانیده می شد
ګورې تر کومه ځایه پورې چې د راپور خبره ده تاسو کینوان وګورې نو په هغه کې لیکل دي چې پرلمنټري اسسمنت یا لومړی ارزونې یو خدا چې دا ژور ارزونه نه وه په تاسو د افغانستان د کرکټ سیر ولله په اصل کالو کې د افغانستان د ریسرچ یا د څېړنو په برخه کې کلا شو کینو یو راپور ما پیدا کړل چې د تیزار ادارې له خوا خپور شو د دې نه علاوه هیڅ په دې برخه کې څېړنه نه شوې او زمونږ یو غټ څنګهار دا و چې کم تر کومه د څېړنې فرهنګ درتل شي دا خبره به دومره مطرح ونه شي اساسي بحث دا چې کله تاسو معلومات ترلاسه ونه لري مونږ خو دلته پولیسي نه کوله او نه هم پولیسي کولی شو دا خو کیسه څېړنه ده او دغه څېړنې په معلوماتو ولاړې چې کله معلومات ترلاسه نه وي نو کبن تاسو کوم د سره مخامخ کیږي دا اوس هم چې مونږ څومره معلومات ترلاسه کړی تاسو ګوره حمیدي صاحب ډېر خلاص دغه د راپور باندې تفسیر په لږ خپل ویل چې هڅه کړې کړې حاضر نه شي پارلمان سره خبرې وکړي یو اداره چې د افغانستان کې کار کوي چې د پارلمان نه خورا وړه ده او دغه ادارې په چوکاټ کې یو څېړونکی چې یو پر د اگر ازي او اگر معلومات ترلاسه کړي نو څومره به جوړ لا شي د دې راپور یو مونږ نه هنده د مونږ له مشورته او د کرکټ بورډ مشورته په وړاندې ځکه چې لطفا
اجازه ورکړي چې په دې برخه کې څېړنه وشي، کار وشي، ارزونه وشي، او دغه ارزونه ته، دغه څېړنو ته، دغه مباحثو ته د شک په سترګه لطفا مه ګورئ. دلته هیڅوک د کرکټ بورډ دښمن نه دی، لکه څنګه چې وسیم صاحب ویلي، زه خپل مشتاق رحیم دغه دوستان ما پېژني چې کرکټ ته موږ شپه ورځ منډې کړې دي. د کرکټ بورډ لومړی ستراتیژي په 2010 کال کې ما د خپل دفتري کار نه وخت نه وروسته په کرکټ بورډ کې ناست یم. د بورډ غړي د دې شاهدان دي چې د شپې نیمې شپې پورې په دې کار کړی. داسې شوم دا د کرکټ سره مینه وه. اوس هم که څېړنه کوم، که نقد کوم، که نظر کوم، که لیکنه کوم، دا ټول هر څه چې دي یوازې یوازې موخه دا ده چې زمونږ کرکټ لا پسې وځلېږي. لیکن له بده مرغه هغه څوک چې په کرکټ بورډ کې ناست وي هغه افراد نه ښیم، افراد بدلېږي، رابدلېږي. خو هر څوک چې راځي هغه یو نه ویره کېږي چې هر هغه څوک چې ویره پوښتنه کوي دومره د کرکټ سره د کرکټ بورډ سره دښمن لري، شخصي سیالي لري. زمونږ ستونزه همدا وایي چې موږ هغه معلوماتو ته په هغه ژورتیا سره، په هغه عمق سره لاسرسی درلودې نه مو درلود. ګوره، یو بل شی چې دلته باید ډېره ژوره څېړنه باید وشي، هغه دا ده چې د بورډ د اداري کارمندانو ګمارنه او د دندې څخه لرې کونه ده. په دغه برخه کې څېړنې ته اړتیا ده. د دوی د پالیسي ګیپ انالیسس په نوم باندې موږ یو بله پروسه لرو چې د پالیسیانې ارزول کېږي چې موږ څومره پالیسیانې لرو، څومره کمبود سره مخامخ یو، کومې پالیسیانې باید شتلې شي نه لرو، کومې چې شته هغه څومره موثره دي که نه دي، که نه دي څه کولی شي. دا یو بل پالیسي انالیسس باید دلته وشي، دا یو بله څېړنه ده. همداسې د هرې پالیسي په برخه کې بیا ارزونه دي چې موږ پالیسیانو ته دقیق څومره ژور کړو. د اوس لپاره خو موږ یو عمومي ارزونه کړې ده، یو ابتدایي پایلې مې وړاندې کړې دي په دې هیله سره چې کرکټ بورډ به دا راپور ولولي، البته د مثبت ذهنیت باندې، او دې ته به حاضر شي چې د کرکټ په برخه کې کارکوونکو ادارو سره او اشخاصو سره تماس کې شي، د هغوی نظریات د هغو ته د څېړنې اجازه ورکړي، تر څو دوی سره نور مرسته وشي چې دوی خپل کار ژور کړي. نو بې له شکه تر کله چې تاسو د فساد بحث کوئ، فساد ډېر ژور او عمیق بحث دی. هغې ته تګ او په هغې باندې کار کول، معلوماتو ته لاسرسی لري، مرکو ته لاسرسی ته اړتیا لري، او هغه باید موږ ډېر ژور لاړ شو. په نورو برخو کې هم لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، نو بنا هم موږ د معلوماتو کمبود سره مخامخ وو. عیني حالت کې زمونږ د ارزونې یا د کوم هدف کې وو، سره د دې دومره محدود هدف موږ ته چا اجازه نه راکوله. که تاسو عمیق ځئ، که تاسو دغه بحثونه ډېر ژور څېړئ، بیا به نو ښه تاسو ته اجازه درکړي. یعنې دغه حالات او د دې راپور موخه که سره تاسو سر ورکړئ، نو زه فکر کوم خزانه هم چې څومره به ډېر ښه کار شوی وي. نو کم تر کمه په یو شي خوشحاله یم چې دغه راپور توانېدلی دی چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د مدیریت دپاره یو بحث ایجاد کړي. دا چې څومره ښه راپور دی، څومره نه دی، دا زه په خپل ځای پرېږدم. دغه یو له سره وړنې اتفاق کې چې بیا کل موږ یو بحث ایجاد کړی، او ځینې غوښتنه مې دا ده چې رسنۍ مسؤلین لکه د حمیدي صاحب په شان چې په ملي شورا کې ناست دي، دوی نه وروسته دغه بحث مخته یو اخلي، راځي په ګډه یې مخته یوسو. دغه یو اداره ده چې نړۍ ته د افغانستان مثبته څېره وړاندې کړي. دغه اداره ده چې افغانان په ټولې ادارو کې شتون لري. دا اداره یوازې یوازې د دې وطن د شازلمو د مټ تولید دی، نه ورسره ډونر مرسته کړې، نه ورسره خارجي مرسته کړې. دا یوازې یوازې د افغان ځوان د خولو زور دی چې موږ نړۍ په کچه باندې ځلیږو. نو راځئ دغه ویاړمنه اداره، دغه دومره ستره اداره چې د افغانستان د دومره غټ نوم راوړلی شي، په ګډه باندې د دې نه مخته لاړ شو. ما خو دغه یو وړوکی کار کولی شو، روڼتیا کار بنسټ سره مې په ګډه وکړ. دغه وړوکی کار اوس سره ونو لپاره ډېره انرژي، پاک نیت او همکاري ته اړتیا لري. چې د ولسمشر نه والا تر د بورډ مشر پورې او کارکوونکو پورې ټول په ګډه باندې کار وکړو. دلته په چا باندې پولیسي نه کېږي، په چا باندې استخباراتي سار نه دی، بلکې دا یو کیسي څېړنه ده په ټوله نړۍ کې مروجه ده، په ټولو چارو کې ترسره کېږي. دغه برخه کې موږ کړې ده، راځي چې ادامه ورته ورکړو.
ریم صاحب، د کرکټ د کارپو په توګه باندې کې وو پښتمه، تاسو په جریان کې چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته مشروط غړیتوب ورکړی وو، ځینې موضوعات یې ویلي وو، ځینې ژمنې هم کرکټ بورډ ورسره کړې وې، او هغوی ته هم دغه ځینې شرطونه ورته ایښي وو چې دا باید تاسو پوره کړئ، او هغې ته په کتو به تاسو ته بشپړ غړیتوب درکول شي. دغه موضوعاتو ته چې تاسو په دغه راپور کې لرئ، او حمیدي صاحب هم ورته اشاره وکړله، څومره فکر کوئ او ډاډه یاست چې له افغانستان څخه به دغه غړیتوب بېرته واخیستل شي؟ څومره خطر شته چې دغه غړیتوب به بېرته واخیستل شي؟
ګوره، ګوري د اوس لپاره کله تخنیکي اړخنه خبر وکم نو اوس لپاره جدي خطر نه دی، لیکن دوامي فوق العاده خطر دی. تاسو فکر وکړئ د نړیوال کرکټ اداره چې ده دا لکه څنګه چې مخکې مې دیسته بیانونه وکړه د فوټبال په څیر اساسي غوښتنه دا ده چې د کرکټ مدیریت چارې باید غیر سیاسي وي، کاملاً باید غیر سیاسي تخنیکي مدیریتي چارې ادارې په توګه باندې مخته یوړل شي او په دې سیمه کې سیاست دخیل ونه اوسېږي. لیکن تاسو وګورئ دغه اوسنی د بورډ غړي چې ټاکل شوي دي، دوی کې تاسې یو والي چې پخوا وزیر وو بله وزیره لرئ، بله د سنا غړي لرئ، بل وکیل لرئ، بل یو څوک دی چې په سیاست کې دخیل د یو سیاسي جنبې په ادس باندې راغلی دی. دا داسې څه چې دي چې دغه سیاست او ورځ تر بلې تاسو د ډېرو پنځو کلونو ارزونه وکړئ، د هر کال په تېرېدو د افغانستان په کرکټ بورډ کې سیاست او سیاسي اشخاصو دخالت زیات شوی. که دا پروسه دوام پیدا کوي او فلاده زموږ غړیتوب ته او زموږ حیثیت ته خطر پېښوي، بله خوا د فساد بحث دی، دا جدي مسله ده. لیکن د نړیوال کرکټ دغه تخنیکي حقوقي بحث بیخي یو خواته کېږو، موږ یو بله بېلګه مخته لرو. هغه دا ده چې په کرکټ کې د شفافیت موجود نه اوسېږي او د لوبغاړو د خصوص شمولی کچیر من خپل د کرکټ د چارو مدیریت سم نکو ویره دل تشتره چې من د غزوانان چې لودې کوي د غزوانان چې هر ورځ زیار داسي چې د افغانستان استازیتوب باندې وزان ته او قیوات ته نوم راوړي هغه نه هلي کیږي. زما ویره دا ده چې داسې نشي چې من حقوقي اړخ نه به کرکټ بورډ یو، لیکن د لوبو اړخ نه به خطر سره مخامخ یو. نو بنا د اوس دپاره جدي نه دی، خو که دا سلسله دوام پیدا کړي بېخي شک نه ګڼم چې د جدیتوب خواته ځي، خطر خواته ځي. زه بالکل ویره لرم.
تشکر. شما با کرکټ بورډ افغانستان برخی سفارشات را هم داشتین، پیشنهادات تان در این مورد به خاطر حل این موضوعات چی بوده؟
په دې برخه کې موږ دیارلس وړاندیزونه په راپور کې کړي دي. لومړی وړاندیز دا دی چې د افغانستان د کرکټ سرپرستی اعلی او د بورډ غړي دي د افغانستان د کرکټ بورډ اساسنامې ته بیا کتنه وکړي، بلخصوص په اساسنامه کې د بورډ د مشر او د غړو ټاکنې باندې ورې فکر وکړي. چې په هغه کې غږ دا ده چې د کرکټ بورډ مشر ته تاسو وګورئ، ولس مشر نن راولي په فیسبوکونو کې میډیا کې مبارکیانې، لا د هغه مبارکیانې خلاص کړي دي، یو دم له دنګې نه ګوښه شي نه کېږي که خبرېږي نه نور. کله کله داسې هم کېږي چې دواړه ستار لوبغاړي ټویټر یا فیسبوک باندې یو مرکه وکړي او ښه ولیکي د بورډ مشر په مقابل کې، یعنې دلته پلیر پاور دومره پیاوړی دی چې بورډ مشر لرې کولی شي. نو موږ ورته ویلي چې اساسنامه باید تعدیل شي، د اساسنامې په تعدیل کې اساسي بحث د بورډ د غړو ګمارنه تر څو دوی دغه ویره ختمه شي چې سبا مال لرې کوي په جرات سره او په باور سره خپل کار وکړی شي. دویمه برخه موږ ټینګار ورته دا کړی چې د معلوماتو شریکولو برخه د پیاوړي کړي، معلومات د شریک کړي چې څومره شفافیت زیاتېږي شکونه کمېږي. موږ وایو چې کرکټ بورډ کې که دغه د یو کورنۍ نه ټول لوبغاړي هم د دې کورنۍ نه مشکل نشته چې وي، هغه په خپله وړتیا راځي، لوبېږي په ټوله نړۍ کې داسې پېښ شوي دي چې د یو کور نه څوک لوبغاړي لوبېږي دلته دي. خو دې لپاره چې دلته پالیسي موجوده چې د تضادونو د ګټو د تضاد په برخه کې وضاحت موجود وي. بل وړاندیز مې دا دی چې د ښځینه کرکټ د ودې لپاره چې زموږ د بشپړ غړیتوب ته اړتیا ده، ورته په دې برخه کې د ستراتیژیانو پالیسیانو باندې کار وکړي. البته د افغانستان شرایطو ته په کتو د افغانستان کلتور په رڼا کې موږ څه کولی شو هغې برخه کې د کار وکړي. بل ځانګړی وړاندیز مو چې دی هغه دا دی چې دغه د بورډ غړي دي د خپل ښار دنده ورته یو مخته یوسي، د پالیسیانو تطبیق په برخه کې دوه مخیتوب یا ډبل سټنډرډ یا بېلابېل معیارونه نه پالل کېږي، بلکې په یو معیار سره د پالیسیانو تطبیق شي. راپور کې ټول ټال دیارلس وړاندیزونه دي چې په هغې کې هم تخنیکي وړاندیزونه دي، هم حقوقي وړاندیزونه دي، هم مدیریتي وړاندیزونه دي.
ډیر زیاته مننه ریم صاحب له تاسو څخه. ښاغلی حمیدی، د وروستۍ پوښتنې په توګه که پلان راته وګرته ووایئ چې تاسو څومره خوشبینه یاست د اقل تاسو به وکولی شئ د افغانستان کرکټ بورډ دغه کومې ستونزې چې دي دا د اړوند کمیسیون له لارې حل کړئ؟
ښه، خوشبینی شته په ټوله معنا، خوشبینی موجوده ده. خو اصل خبره دا ده لکه څنګه چې رین صاحب وویل، د کرکټ د اساس لپاره د کرکټ بیا جوړ دی ملی اداری د خرونتیا د لپاره یو ملی بحث ضرورت ده. په دغه بحث کې باید ټول اقشار شامل وي تر څو پرشوز د کرکټ ملی اداره په خپل پښو ودرېږي. دا یو خبره.
په لنډ توګه زمونږ وخت پای ته ورسېدی ښاغلی حمیدی،
موږ به ان شاء الله خپل وزارتي مسؤلیت با هر ورځ تکرارو او دا به د کرکټ د ادارې څخه به نظارت کوو، د دوی د مالي مصارفو څخه او د دوی د استخدام څخه به ان شاء الله برهابه تاسو رسنیو سره او د رسنه د ولسي جرګې له لارې د
ډیره زیاته مننه له تاسو له ښاغلي مشتاق رحیم او درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوو چې تر اوسه په خبرونه کې له موږ سره وای. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو.